د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوې واده شوین جونې د خسر په کور کې لستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د دالو یا سوي دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی، ځان پام خبره تیر کړي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
دوه بیچاره به دا خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل، موږ به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعد ورځې کار ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړ. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړ؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
قدر منو دونکو، خو تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبر اوریدلی وی چې وای داسې جلی زوی ته ودو چې سیالوي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي، د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاري چې کار حالات ور باندې راځي، دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کېږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفان کې به بیرته وځي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسنکی مارینا وایي چې د جلی د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کېږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل لاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل یعنې کورنی کوم مسائل چې هغه جزیه ورته وي، هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پې وکا، نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي، نه خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پیښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې، ځان ته یې واخیستلې، او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دی کی نه دی کړي. یا نو کله چې لنجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه، چې تا د ماسو داسې وکړلې، وایي چې نه داسې نه ده، ته باید دا تحمل کړې، خیر د خبرې هغه نه دي. ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوندی برنه دی. موږ یو خپلوانه ده، نو مې نه خلما هغه چې کله د جلکۍ واده شوله، په دوه کوم لیست چې د واده یې ورکوله، په دوه کې بعض شوان یخې وو، هغه د جلکۍ خسرخېلو کامر وړي وو. هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شوان واخلي، ځکه د هغو هم بې پیسګي وه. کله چې جلکۍ واده شوله، د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخېلو د هغو سره تاوتریخوالی شروع کړله، یعنې په هر ډول هغه په خبرو په وهلو په ټکولو باندې به یې هغه ځوروله چې د تا پلارګنۍ د موږ ته داسې وکړل. د دو پورې خبر را لچ غیر ولېګل هغه څومره چې خپل فلور په کور کې ناست و، ځکه به چې ته ولې فلور ورته چې خیر ته تحمل کا، خلک به وایي چې کم سیال خلک وو، دادی خیر خسر په کور کې تریخواله په سیری باندې رسی وایل رسی کاول رسی مې خلک وی ټول ته دغه خبر کیږي. په خودن شخصا ما ته یعنی مثال د کایم یو ژوندې کې صدر تک مچ دې موږ هم سایګان وو، دا یو ځکه چې وخت ضرورت بدل کړل، او سن دې ټیټ واش پاره سوال اس کال نن جلقي و دې ورور خپل د معمول خو هغه نو دای ورته بدل کړه. نو دوه بیچاره به دا خبر تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل، موږ به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعد ورځې کا، یا د ورور ښځه طلاق وي، وعدې دادی ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړ. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړ؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
د اغلې مارینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي، تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خود د ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده، بې سوادي ده. کوم خلک چې په لرې پراتو سیمې کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي، د خدای د قرآن لري نه دي خبر. دا خبر داسې خبر نه ده چې د خدای نخسته کفارو ده خبر کړي، دا د خدای د قرآن یو لیار ده چې یو خدای چې تر ډېره حده پورې د نجلۍ خواښي ته نه ګوري، د هلک خواښي ته کتل کېږي، د نجلۍ خواښي ته نه کتل کېږي، حتی د هغو په نکاح کې اجازه نه اخیستل کېږي، حتی هغو د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کېږي، په خپله نجلۍ نه ټاکل کېږي، نه کېنول کېږي، نه پوښتل کېږي. نو کله چې هغه شي انجلۍ یو میړه چې په خپل مابین کې خلاف پیدا شي، بیا نو پلار مور به اضافه ده خبره مرته کا چې نه ته باید تیر کې ده حوصله وکړي. هېدو ټولو دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی. که چېرته هر یوه ښځه، هر یوه مور، هر یوه خور تعلیم وکړو، هغه په قرآن ووایي، تفسیر ووایي، ترجمه یې ووایي، او همداسې نور ساینسي کتابونه په دو ټولو کې دا وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی، کوم د خواښې دی، کوم د خسر دی، کوم د پلار دی، کوم د مور دی، کوم د خاوند دی. دو ټولو ته د هغو فکر راسي، هغه خپل حق هم پیژني، د میړه هم پیژني، د پلار هم پیژني، د خسر هم پیژني، د مور هم پیژني.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې دود، دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي، چې یاوې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغه زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي. دا به ورته سره خپل په پلار یا مور به ور سره دوی ور سره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی، او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کوم جلۍ سره مرسته نه کیږي، او هغه به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند لخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ور سره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دی هغه فرق لري، خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي یو څه وخت نیسي، مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغې پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او په رواجونو باندې خبره اوسي، او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره انجلۍ مخ کیږي د خسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنگ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه هم دا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د وی لور سره واده شي، لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نو مړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلی ته نه ورلغړی کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حل کې مرسته نه کوي، نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډیرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډیر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي، خو دغه ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خانه طبیعي ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې ورکوي. خود ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خوا ډېر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې خصوصا په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډېره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یوه خبره په زغر د باندې وکم، ویل کیږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی، چې والا ډېر کله دا د دې خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخلې د ښځو په مقابل کې. معمولا خواښې په نامه باندې، معمولا د ورور د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نور غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یو جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصې مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیر غټو شړو جنجالونو باندې تمامېږي کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنۍ سره تمامېږي
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ دی رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپل لور د ژوند پوښتنه نه کوي د غوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي وي چې بیا د مداخله کیږي د کړکیچ او جنجالونو کورنی جنجالونو نور هم زیاتیږي خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یا هم د الک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او انجلۍ واقعی ژوند ته متوجه دي د احساس مسؤلیت کوي دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره د رابطه د دوی په وخه کورنۍ باندې تبدیل شي د اولادونو او مسیونو چیختن شي نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دوړو خو ضرور دی ډیر کله داس کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوخه له طرف نه یم دي د غیر خويندو له طرف نه یا د لی د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم دار کې د انجلۍ د نابلدی یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنی ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې را منځته کی یا خپ خلای نشي کولای خ دګ نشي کولای خ ډوډۍ نشي په خولای د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نیو د اولادونو پرورش او دغه روزنه ته متوجه نیو یا نور ستونزې موجود وي خود ستونزې باید په خوشونت نه په جنجال نه په جنگ او جګړو نه بلکې دا باید په انسانیت په نصيحت دا باید په پالنه په پرورش په و دایمي روزنه باندې باید مغشي په وخه رویه په وخه شیوه په دایمي توجه باندې باید داخلا شي متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې د دغه لور د په کورنۍ پور ارتباط لري د مور د پلار د دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري دغه په غم یا غم جنکیږي په خاله خوشاله کیږي هغه آرزو لري چې اولادونه لورې ښه ژوند ولري خوشاله ووسی
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې د خپل د داسې پیښې شاهده ده چې جلی د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي خو د پلار کورنۍ ور باندې خبر هم نه وو لاغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو نوموړی په پیل کې د غستونزو علت وایي چې جلی د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي
لمړی باید د ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده یو فرهنګي ټولنه ده او بل خصوص د سي ایديولوژي د خلکو سره ده خزه چې واده سولا د خسرګنې ده چمراس و برته د پلارګنې ده نو دغه ائیډیا سره سم چې کله یو جلی یو کورته ودیږي تبن دغه رقم چې مونږ چیرې مختلف دي دغه سمو ازهانه مختلف دي دغه سمو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده شاید په دغه کور کې چې دالو یې سوي ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلچر یو ډول خو بد ول لري خپل په کور کې خو هل طبيعت ټول شیان بل تغیر کوي هر څه ورته نه وایي په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي یعنی کې چې که ازادي تراسو دلته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري نو فلهازه دغه د چخپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې که هغه کور کې اېدې نه هر کله وسی او دته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې یعنی د پلار په کور کې هر اگر رقم یو فضا ورته که ډول سل په سل نشي کېدلی اته اقل 50% 10% 40% هغه سی یو فضا ورته آماده سي نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي ستونزه نه پیدا کوي ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې نو بیا دلته د ستونزو اساس دغه ځای نه شروع کیږي ځکه چې دا هغه شی غواړي هغه ماحول غواړي چې په کې لوي شوی ده دلته ته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس دغه ماحولي، نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پات کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي، هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ ځي، کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ ځي مخکې تر واده هغه هم له منځ ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګنو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشتو کې ته باید گزارو کې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه سیستونزو سره مخي ځکه چې نابلدي د پاره کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوي شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کی او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرت هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تش کړي او دا غته څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مور ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر د فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړي دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه سته او دا ده. چې خور ته وایي، خور ورته وایي چې ودرېد چې مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څو کو دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې. دغه شیا نور هم د جلی زخل خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مايت د پلار د کور د خواته نن تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، به هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم، زه خپل لا تر نه لرم، نو باید زه خپل قوي وسېګم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم. په هغه دفاع خودی کې نور هم دا تر دې چې سم کی نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې د ځان دفاع کوي هغه خسرګنی نور هم بدې ګڼي، هغه ته دا خنختاری چې ګوري خپل ځان څخه دفاع وکي او فکر کوي چې دا د بل خوا څخه حمایت شوی ده او د بل خوا څخه سپورت شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په کوالته لري هغه ورته هر څه ورته خي چې لارس داسې دغه وکړه داسې بغاوت وکړه هغه بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ والی نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډېر مهم دي خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. والی د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري، نظر د لور ژوند ته.
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو دایمو فرهنګ ګرځېدلې ده بیخی. او فرهنګ مو د اول نه هم دغه سره تپاتې و، د پلرونو نیکونو څخه د سیمراس را تپاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې خپوسی په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور می هلته مشکلات لري، یو دوه واره درې واره لوري شکایت کړي، یو څه دی خپل پستر ګولې دلی وای شنه دن کای بوات مانن دي دیدن زی یو زلې ګوري کور ژوند مورې استي پلاره فرض مثال تور سو ګوره خو ته تجربه لري ته تحلیل کچري اشتیا د جلی مستونز لري کین لري کاغراس چورتوي چې ولارښتیا چې هم ستونزې سره مخ ته خلکو سره بد چلن کوي او د ملامت نه ده. په دې نه وایم چې اولاد می ده خو و می کتل حالات او کور ژوند می وکتل چانه می پښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضی موضوعات کې سر می خلاص او په بعض شیان باندې د جلی غلط نه وای. نو دلته وی خپل روای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو دوی په ژوند کې، دوی به خفاسي کوم مداخله وکړو او هغه مور بیا ور سره تایید کړي چې هم دغه سم په خبره باندې باسو کړل هغه ته خوندور ښکار نه سوله، نو تر دې چې خسي ژوند نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره کوم مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک پښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کوو بل اخره نه سبا تابعدار کیږي. هر څه چې موږ وایو، هر څه چې قوانين موږ د کور ده، هر څه چې مقررات موږ د کور ده، مجبور ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مکوه. ډیر ځایو کې داسې شوې دي چې اولاد یا غجلې د لاس تللې ده،
ده په یو نابلد او امراض باندې اختصاصوي ده رواني او تکلیفونه پیدا کړی دي عصبي توازن د لاس اور کړی چې دغه شیانو سبب ګرځي به هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خبرلې وای کشکې مو خبرې کړې وای کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولای کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی چې بیا هغه کشکې بیا هیڅ ګټه نه لري هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسیدلې ده چې برته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکن شوې ده
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي بیا تر ټولو زیاته تمه دی چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي دا یو ډول خودخواهی ده یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي یو ډول سادګي ده دا څه ده
جړ ته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده خپل لور چې پیغلې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړي پاغه باندې باخته ورندر دي چوپړ وي د دې کار وکي او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ور سره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړې ده بیا ته خلک ورته ډیر ناز نوازه شرطه ورکی کورنۍ ګوري الګ ګوري ډیر توجه کوي خو دغه چې دا خپل لور غني انګور د بل لور غني دغه خلک په هنه لري
bale اغلی نیازی په اخر کې هغه کورنۍ او تدیتاس یو مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نور په خدای سپاري هغه که خوشاله یو خو په هر حال سنځنسته کچيري او ولا مشکلات د خسر په کور کې د انجلی لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي اته دی وایلو څوک نه لري چې او څوک کینې او خپل مشکلات ورته وایي سره لیس د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي مشورم دغه کورنۍ ته څه ده
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي په دې سکه تاسو مسؤلیت یې خپل مسؤلیت تر سره کړئ د خلکو خبرو ته مزي خپل د اولاد مسؤلیت واخلي خپل د اولاد خبرګرو اوسېږي تاسو په دې سکه هم به خدای ته ګناګار یاست او هم به بنده ته ګناګار پاتې شئ افسوس کول ګټنل لري ز خپل د دې ډېر ژوندۍ مثال رمز مون خپل په فامیلانو کې زمون خپل په دوستانو کې یو ډېر خایسته چلی واده شولې چلی مړس ولا دمدغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله په شروع کې هغه نه ویله کله چې زه خبر سولم ما مای مور پلار خبر کړم مور پلار داس وخت خبر سو چې جلی په زولی کې راوستل خپل کور زه دغه سي قرباني شاید پات سوېما په زړګونو داس قربانيان مونږ ور کړی دي دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دای خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لید کاتو نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې موږ مسولیت لرو هغه مسولیت تر سره کو چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو نه د خپل اولاد مو سبا د منګریوي اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل رو ودوي هغه ډیر ښه تحلیل کوي خې و پیژنې په هر خوای نو وسنجوي ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګر اوسېږي او اټ وخت د خلک بتوي دغه خبره تعرضش مو ورکوي دا فکر ځان سره وکړي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کوم
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
مننه ستاسو څخه هم خو راست
که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو مکتب پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 4 1 دا مننه نه خبرونه تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام ورځ مو په خیر درسی ساعت مو هر کله کوم نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس خبر شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازا دی رادیو خبریگی و اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نشي کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چې شي وایي عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وایي چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس بیا تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه شي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنی ترین ذره بیا چی بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنی ترین ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم و، د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن خون کې راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ خون کې هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو فلزات دي، یو شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. رازو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیش دي، غیر فلزونو چیش دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، کچیر موږ برق ته ور نږدې کړو، موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دیګ کې ایښی او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد کچیر تس لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. مانا چې کله چکوشو ته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې مانا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوشو ته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر پخواري اوس وسپنه د ډیر پخواري ویلې کیږي. او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیمو ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کیږي په ډیر لوړ حرارت کې، او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کیږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنی دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري، غیر فلزونه زلا نه لري، د کشول او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډېره کشکش کېږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویل کېدو ټیکي ټیټ دي، د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټیکي کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې وو، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه، عمودي قطارونه دغه دغه دغه، دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې ای ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو ای، دوه ای، درې ای، څلور ای، پنځه ای، شپږ ای، اووه ای او اته ای. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې، اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې ای ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي، که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته څه وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید سوره ووځي، یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکي د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مول وستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه د هغوی لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي، فیزن، خوراکي پروټینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکلوید چې دي خانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکښې دوهم طبیعي ګاز او پیټرولیم څخه اوس کې طبیعي ګاز او پیټرول د اوسې مرکباتو منبع ده. د دوی د سوځولو لپاره په کاري شمدارنګ په زرهاو نور مصنوعي مواد، هغوی څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، لیاف، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي. درېیم د ډبرو سکاره ده، هم د اوسې مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسې مرکبات ځینې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي، د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاغوی چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسي، لکه مختلف قسمونه رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه، چې په ډېرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړیږي نظر وهغه رنگ چې په طبیعي ډول جوړیږي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي، عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نور مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بل یې جلا کړو. هغه طریقې دلته په کار وړل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالیږي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټیلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټیلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګ ډیسټیلیشن انډر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګ سټیم ډیسټیلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکسټراکشن ویز سولوینټ د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي د رنګ امیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکباتو کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغوی عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی لري وپیژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت کاربن، اکسیجن، هایدروجن او په علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هالوجنونه او سلفر لږ عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري، فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس ترسره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.